وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
څلور پنځه ورځې چې مخامخ د لار خلاصېږي، نن هم میټینګ د جرنیلان په چمن کې سره ناست دي. د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو، دا به داسې خلاص شي د ټول عمر دپاره، بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په ایران کې ډېره افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی وایي چې پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل کیږي چې له ایران ووزي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډېر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یوه ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، کني په وهلو بیل په زور وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لږ تر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناد کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرات څخه دلته بيخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم کوم پاسپورتونه لري مدرکدار دي، هغه ټول نیول کیږي او ورته وته ویلي چې په سیسې نه خبرې ته راپېدي هر ورځ.
نوم دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا لډیر یارانه غلې چې پاسپورتونه لري، دا نوم دی یاران وای چې مدرکې دراسه موږ بدل بالا آزاد به ګرځي ژغ بنور ته کو ډیر مل دی. دا د پاسپورتونه ځنې سرلې دی یا د پاسپورتو سره ګر کړې دی مرزه کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنوي چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنوي چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړي، خو ډور جزئیات یې نه دی ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتېدو وروسته د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی او حل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپل مداخله پای ته ورسوي. دغه فورم همداراز د ایران له حکومت غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي، د داخلي قوانینو او بشري او حقوقي معیارونو مطابق قانوني چلند وکړي او عدالت پلی کړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاورې د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای.
پر 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونی لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبرې.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو موږ دومره صفادي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وچاکته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو په اړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر ښه
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي جزئیات په دې راپور کې
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په منځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا په خېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ایږدي چې کچېره دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچېره هماغه ټول مان نیمن وزن پوره و نو بیا به دا خټه پورته کېدله
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکا او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې لدې کلا په خوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي بیا هم محمد نبی
تاریخی قلعه یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شي چې ټوله قلعه یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي اوسیدونکو وای دی کلا په اړه ډیری خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډیری خاطرې هم لري خو ولې دی کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نرخ ولسوالی یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړوای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2.5 کال مخکې د ترغلی و د موږ د اندلو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړی دا او جوړ کړی دا د کلا سره د مکمل امکانات و چې جماعت هم دا او زرند هم و او دا یو مالدار سړی و
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخ نلری او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پوري د مخسبت اولاد شترکو چې د زرغون بابا کلا دا یو داس تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدی له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګواښ سره مخ دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري پارک دل کوشامانی یو روایت دا دی چې د دې معنی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو اووه کاله یې پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې څرنګه جوړه شوې څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت
راځي د خبر دی د ورسره یو نیم کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره او بقصره معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نشته نو دا دنم بیکگراوند یې شاید دغه یې دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کار جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو. ټول مواد چې څو د ټول ته برابر شوي وو د مخه او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فرشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو. یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه. خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بل د وروسته یو بل انګریز انجینر وو یغه د دې کار مخته یو. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو وی او حتی بل د سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد و مثلا پدې کې مختلف خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړ شوی ده. دیارلس لوی خونې لري. چارې وایي سوري ورځواله یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی. البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په یغه باندې جوړېده کېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوی شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به وو او ګلخانه د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه تر انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارت چراغان شو. دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، یو زر او څلور سوه څلور دېرش مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او یو زر او څلور سوه دېرش مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدر زمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بې شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګۍ چا ایښی دی. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې ښایي ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تاکل شوی ده چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکل شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12 د شمالي وزیرستان پر رسمي خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10 په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12 د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعری په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، د څه ویلی شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترا بلل، نو ما غلار باندې ما هم قدم یې شری زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعری خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پې پوهېږي. کاغذ مونږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی وای: یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر او ل جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځاینم موږ خود سر د پانا ځاینم مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در په در پښتون بتل د غس در په در وی چې نمنه د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چتا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژری کلیوال دا یو به داس دغه غوند دی پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت دا زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای ای ګلمنه سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویریژو ل یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویریژو ل یو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شولا ټک تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته شو کول تار په تار او مکه تل درته یا مک بخشه د پښتنې پیغلې وربلا او ډنګ شو ول په ول د تور مغل په شو کې پریوته وخت د خوشحال خان د المسود بګړې ولا او تلا لای نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلم د پښتون نظر په تلا او نه د کام ته خیر رس یو نه د سر په کام زار کړ زغله گیله منه د پښتون د احساس غله
وا گیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون کې
ولی د هر سر ذمہوار یادې ولی د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردا او لرو قبر ته سپینا وای ورته لرو کبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بې کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین مولا بیا هم په هر ځای ګناګار یادېږم بیا هم
سی ګیله منه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې کې په خاموشۍ کې کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم شي کولی یو خو هغه فلبدی انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نشي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیله من وزیر مرکه د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
پا بلتون دمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرده سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غمجن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي. الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګنجامې اغوستې دي، منګی یې پر سر دی او شپېلې یې شخوي. الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمیر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي. همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار اوستن جوړ کړی دي. له دوی په باورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فل حال سوخ کیږي چې پونټن روانه شو یم، نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته، نو تاسو په تیټ هاستل چې کوم ژوند وی هغه ډیر مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره، ور سره سبق هم مخپوران دی بوتلل وی داسې، ور سره بیا ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته، نو د دې سره لږ کوم تګران شوی دی مخپوران دی بوتل د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخپوران دی سره بوز
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلی جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې، خو مینه دي، خو بیا هم شاکر ورتنه ته کدا سیس مطلب ذهن ته سو کراغ لیا ډیر ضروری وو ته او عکس انزور رغول نو خمخه وکم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انزورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انزورونو صحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم، کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي، دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما غو هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو، نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی ډیمانډ مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ.
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده، نو ډیرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپریوته چې دا یو قسم شته چې دا یو ناشنا هنر کوي. دا غین ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته، ذهن تم خبره پریوته او ورسره انزورون چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې کچیرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسې جوړوي، څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لري اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
او بالکل، ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه کله اسلام آباد کې کله پښتونخوا کې، نو هغه یو خبره ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې د اوس فرق راغلی دی؟ څه کا فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزما تجربه نه و پکې، اوس وخت ذاتې د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت یې دو سره پامې کې نور هم خواله راغله دي، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د چا په تار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ تم ډېر صفا دي چې هغه تلر نه تاسو ګوري، نو خلک وایي کړه چې مری وتی اکټ سي، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نورم ختم خپل هنر
دي. رنگونو لپلاوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي، او که څرنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کدزه وایم، نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړی او هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی او کپڑا سپین و، د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و. هغه پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو، نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو. دریم رنگ ماته یاد شي اوسم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړې وه، نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه، او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه، نو هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغسې اڑمبنه کې مې ډېر کم رنگونه، او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډېر نه ډېر او د ښو نه ښه رنگ استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې، له آزادی رادیو
د خبرونه پرې پدخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی پښخ.
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې، دا په ازغیو باندې مات سترګې، ګل مخ یتا ته می درتات سترګې، لدوو دې نشي د خکلا اندازه، لدوو دې نشي د خکلا اندازه، صبر چې کړم درته زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پریږدا، کله نا کله جګړې ته پریږدا، خو ډیرې ساته سوله سات سترګې، مدې شپورته دی خال سیوری ترینا، مدې شپورته دی خال سیوری ترینا، مدې شهس کله میرات سترګې، کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي، کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي، شیدې لما په ور کې پات سترګې، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، ببره وروړنه نوات سترګې، ببره وروړنه نوات سترګې.
د سجروی مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخي عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې، همدار اس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي، لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي، که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضی دی او له همدې چارې خپل نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یو کس خاصه مې بوشد یو کس بسور چې مې بوشد چوپی میکنه یو کس
کیسه کول ډېر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضی او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وای دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم یو چوپی یا کی لیفاس خونی کی سات چا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکی د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود زنی دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپی او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی په چاپی کې د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص خو کیسه مال درز رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکي محمد نسیم آزادۍ رادیو ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهني ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نه خوښیو ډیر ښه سړی دی. ښه ماساژ وکړو زه خو همیشه دلته راځم. دموږه فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړې کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೇಚಿ ವಾಲು ಸಮಸುಮ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಸದಾಲಹು ಪಜಮ ಸಮು ಕಿಸಗೆ ದಲಿಯ زادا زان غق دشمن منزت را بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدندر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی با آدم شی مڑا پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو